سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو همدا شیبه موږ د خبري مجله پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښه باندې بڼه کتلې او لیدل شي پایلې په خبرونه کو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په ډیر اسماعیل خان کې د روسي بریډ په خبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچخستونکو بریډونو خبر ورکړي. هغه اڅکزي نن چهارشنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نشي زغمل کېدلی. په ډیر اسماعیل خان کې د سشنبه له بریډ وروسته چې د پاکستان د پوز دروي سرتیری پکې وشل شول او له دیر شو زیات پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. دې وزارت په ویلې کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د اعلانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر د وروستیو څرګندونو او په اسلام آباد کې د خپل لوی ډیپلوماټ د هزارول په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې ویلي دي چې پاکستان دی د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو نه اچوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغې برید مسؤلیت اخیستی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي اړونده یوه ترهګریزه ډله بولي. دا نورستان ولایت د علي شنګ لسوالی په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سیمیزو چارواکو تر اوسه د دغه اور د مهارول لپاره اقدام نه دی کړی. د دا چا په نومه د سیمې یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اور لګېدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسیدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د دغې لګیدلې اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقهار متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړی، خو د ده په خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقامات په نوم جبهې ادا کړې ده چې په کابل او نورستان ولایتونو کې لږ تر لږه تو طالبانو ته مرګژوب لړولي، خو د خپلې د دغې ادا په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دغې جبهې نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادا کړې ده چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په کنډله بوک سیمه کې د لیندې قوس په شلمه د شپې مهال د طالبانو پر یوې قرارګاه برید کړی و. دوه طالبان یې وژلي وو او څلور نور یې ټپیان کړي وو. دغې جبهې همدارنګه ویلي دي د کابل ولایت په شکردری ولسوالۍ کې په یو برید کې د حجی جیلانی په نوم د طالبانو یو قومندان او د هغه یو ساتونکی وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دغې ادا په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې دې ته ورته ډېرې اداوې رد کړې دي. او فلسطینی وسلوالو په غزه کې پر اسرایلی ځواکونو په برید کې لږ تر لږه نه سرتیری وژلې دي. د نور رسنیو تر څنګ د شوټډ پریس خبري اژانس هم نن د دغې پیښې خبر ورکړی، خو دای نه دی ویلي چې دغه وسلوال په حماس پورې تړلي که د حماس اړونده په کومې بلې ډلې پورې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ په شجایه سیمه کې له څلورو اسرایلي سرتیرو سره چې په یوه وسلوالې ملکی په نخته شی و د اسرایلو د پوزړی کې پرې شوی و. ویل شوی چې هغه ازواکونه چې د دغه سرتیرو د شغورین لپاره عملیات پیل کړی و لکمین سره مخامخ شوی. د راپور له مخې د اسرایلی وژل شو سرتیرو په منځ کې د دوی یو قماندان او یو لوړ پوړی افسر هم شامل دي. اسرایل په غزه کې د حماس ضد پوزي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل شو د غیډلې پر قلمرو حمله وکړه. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدلې او اوري کتلای شي. وړاندې به په مجله کې را سره واوري چې د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ویلي و پاکستان باید په دې غور وکړي چې په افغانستان کې عملیات وکړي یا د غچ خستو بریدونه وکړي. دا چې پاکستان ولې په خپلو نامنیو کې افغانان ښکیل ګڼي وړاندې درته په راپور او همدارنګه تحلیل کې وایو. لغمان ته به هم ورشو او د الیشنګ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په اړه به وروستي جزئیات درکړو چې دغه اور مهار شوی دی او کنه. همدارنګه د یونیسف هغه اندېښنه به هم در سره شریکه کړو چې وایي په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یوه امیندواره میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا چې لتونې څه دي په دې هم درته جزئیات لرو. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو او دا چې د روان میلادي کال وروستۍ ورځې دي د عیسویانو د اختر د لمانځنې په اړه به هم درته یو راپور ولرو. که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشای په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د تای روشانه او قپې کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچخستون کوملیات او بریدونو کول وړاندې سکړې دي. جنت سگزی نن په خپل شبکې لیکلي دوی نور نه پیا د طالبانو دوګونی لوبه تحمل کړي. ورزو سناکا کړه په دې اړه نور څه زیاته ورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز د برید په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جنت سگزی ویلي دی ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټولې سرې کرښې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچخستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي یوازې غبرګون بسنه نه کوي بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچخستونکو بریدونو ځانګړو عملیاتو هوایي بریدونو له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټول افغان کډوالو ویستلو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د له منځه وړو او نښه کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو بې پیلوټه الوتکو ته د ډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جنت سگزی زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او پاکستاني چارواکي د دې توندو څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو په ډېری اسماعیل خان کې له بریدو وروسته د پاکستان له لورې د طالبانو شارج دافیر ازارولو په غبرګون کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. نوموړي زیاته کړې هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي او بل هیواد سره د هرې موضوع تړل د حل لار نه ده. په ډېری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یوه مرکز کې برید د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د خپلو درویشتو پوځیانو او شپږ وسلوالو وژل تایید کړي دي. د دې برید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو اسلام آباد کې د طالبان حکومت چارج رفیر مزار کړی او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارج دفیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عملانو پر وړاندې سخت ګام اخلي. د برید عملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دي پاکستان ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي. یوه بله ستونزه چې په پاکستان کې له نامنې وروسته ورسره افغان کډوال مخ کېږي نو دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مهال چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي.
سناکا کړوا چې په پاکستان کې د پرونی بریت وروسته د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د موقت وزیر چې ویلي په افغانستان کې باید غچ اخیستونکو بریدونه باندې غور وشي. د دې د خبرو جزئیات را سره شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. ښاغلی خان ستړی مشي، په خیر راغلی. که نوبړی د بلوچستان د ایالت د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه ته وایي، هر ځل چې په پاکستان کی بریت کیږي د پاکستان حکومت پړې پر افغانستان چوي وای چې پدې کې د طالبانو د حکومت ملامتي هم شته. ولې دوی هر بریت چې په پاکستان کې کیږي د غډول سرګندونی کې یو ملامتي پر افغانستان ورچي او د طالبانو پر حکومت ورچي؟ علت څه ده؟
ډېر مننه تاسو اول بلار شو د بلوچستان د وزیر خبره تاسو وکړه. سره دې چې اوس داسې رپورت شته چې هغه خپل غټ ټویټ واپس اخیستی دی، لیکن دا یو ډیره بدقسمتی ده په پاکستان کې چې په خارجه چارو باندې په بهرنیو اړیکو باندې هم د یو ایالت د یو صوبې وزیر هغه خبرې کوي، وزیر اعلی نه کوي، گورنر نه کوي، د یو بلې صوبې وزیر نه کوي. نو دا ډېر افسوس خبره ده. او دغه د ټویټ جزئیات ما کتلی وو، بالکل نامناسب غیر مسؤولانه بیان وو. او باید چې مرکزی حکومت دغه غیر بیانونو مخه ونیسي، ځکه چې بیانونه هم یو ډیر بنیادی علت ته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې موجوده چې کوم یو ترنګلې حالت ده. بل تاسو بیا د ملامتیا خبرو کړو، ګوره پاکستان کې چې هر اوس یو لوی برید کیږي، نو زمانه زاتارې چې پاکستان بګوتا افغانستان ته نسی، خو لیکن دا غي مارا دا هیڅ کلم نه چې افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه ګرام د دې خیال لري هغه مسول لري د موارد، لیکن د پاکستان خدای یو زور درز دی اوس نه، بلکې تیر حکومتونو کې هم په پاکستان اکثر دا خبره کوله چې ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان د پاکستان نظرداري چې دی افغانستان کې موجود دي. اوس چې یو مشکل دا پیدا شو چې په خوا خو به د ډرون حمله وي د امریکایانو او کتیر حکومتونو ګورو د ٹی ٹی پی خلاف کرنا کلا عملیاتو، او اکثر خلک په زندانونو کې او تاسو به کتلې وي چې کلا زندانونو مات شول په اگست 2023 کال کې د کابل نوړاندې نه او تو نوړاندې نو ډېر د ٹی ٹی پی خلک خوشی شول. زرې مشران په ویډیو کې خبرو شول خبرې وکړې، نو ٹی ٹی پی زمانه دا چې مخکنه
خبرې قطع کوم، کله به چې په تیر جمهوریت کې په افغانستان کې کوم برید کېدلو تیرو چارواکو به ویلي چې دا د پاکستان لاس و پکې، اوس چې په پاکستان کې هر برید کېږي له پخوانه لکه څنګه چې تاسو وویلي ٹی ٹی پی په پاکستان کې فعال وه، خو اوس یې بریدونو ته نور هم زور ورکړی دی. فکر کوي چې دا یو سیاسي لوبه ده یوازې د دې لپاره چې دا هیوادونه یو بل ملامت کړي یا د فشار یو وسیلې په توګه باندې دا وکاروي، که نه واقعیا دغه ډلې اوس تیر وخت کې طالبان په پاکستان کې فعال وو، اوس کې ٹی ٹی پی په افغانستان کې فعال ده؟
سیاسی لوبه خو زبستا سره سوال سره لګونده پښتنه سره اختلاف وکم، زمانه ده سیاسی لوبه نه ده، او یو مشکل ده حقيقي پاکستان سره، او د پاکستان موقف او دریز هغه وخت سره نور هم باغی سختی راځي، ځکه چې پاکستان کانه نه دی د طالبانو د حکومت د مشرانو په هغه وینا او باندې چې هغه دا خبر په وار ورکی چې خپل خاور بچاته د استعمال او پاکستان خلاف اجازه نه ورکی، لیکن زما خیال چې پاکستان کې دغه نظر او موقف خلک نه مني. اوس پاکستان وختونه کړو په کتي چې چلن د طالبانو د حکومت بیان ربی الله مجید ویل چې کدي سره معلومات شریک کړي شنو دی په لټنې وکي بار هغه ته وکړي شي، او مشکل خوده ګوره پدې کې خوش شک نشته. ما تاسو ته خبره کوله بیا خبر پرونه شو چې ٹی ٹی پی د مخ کې نه مضبوط ده او قوی ده، وسلې وسره زیات دي، روزنه کومه وګورو حمله تا او پدې مازی کې څومره دغه حمله شوی دي. ګوره یو خبره خود ده حقیقت ته، او د طالبانو د حکومت دا خبره خو درسته پدې لحاظ سره چې کوم حمله کیږي کی مثلا د بل مجاهد مخ پر ته پوسګ راغی چې د اسماعیل خان خدا افغانستان په سونو لکه کیلومتر لري دی، دا خبره خو درسته، او په پیښور او په دیسمن خان کې یو 14 کې یو حمله کیږي، دا غي زیات مسولیت خو پاکستان ته پرپا لکه پاکستان دې ذمہوار دی، لیکن پاکستان دا خبر په اور ور کوي یو سیم کې چې ټول پلان او ټول منصوبه او دا غي ورنه هغه تک یو بل یو د مشکل دی دوه غاړو د پاره، او ګومان نه کوم چې دا مسله دومره اسانه ده.
خغلی خان ک پر اغیز باندې تم شو څومره په ډیپلوماټیک اړیکو باندې اغیز کوي، ځکه چې په ویل کې چې په پاکستان کې د طالبان د حکومت ډیپلوماټ هم غوښتل شوی دی، او همدارنګ دغه ډول پیښ چې رامنځته کیږي ډیر وخت کډوال قربانیان وي، څومره به د کډوالو د ستلو دغه پروسه ور سره نور چټکه شي؟
ګوره یو خود لکه ما خپل نظر دار چې د کډوالو د موضوع سره تړل چې دی دا یو ناسم سوچ دی، او دا مسله د ٹی ٹی پی اوسنۍ نه ده. ٹی ٹی پی مخکې او دا ډېر حیران شوم چې کله د پاکستان د محلي حکومت وزیر اعظم کله په اسلام آباد کې خبرې کولې او غدا وی چې افغان طالبان مونږ ته وچی تاسو خپل مسله خپل حل کې نو مونږ حل کوو، نو مونږ دا کار شروع کړو چې افغانان د پاکستان نه واپس لاړ شي. دی خو دا غیر قانوني خبره کوي، لیکن دایمه ویلي چې پراتلونکي کې به نور شي کوم چا سره افغان سټیزن کارت دی یا پی او آر کارت دی. نو دی وی کنه سوال د سپتیرو حملو کې افغان وو زده و سره ومنم، لیکن د ٹی ٹی پی او د افغان طالبانو خو یو سابقه پاتې شوی ده. د ٹی ٹی پی مشر خپل ویډیو موجود ده چې موږ شل کاله افغان طالبانو سره په ګډه د امریکایانو د نټو خلاف جنگ کړی دی. نو هغه دی ویلي خو شته، هغه خو شک نشته، لیکن د طالبان په حکومت کې دي، نو هغه یې زمواري به بیا د ماضي په نسبت باندې جلا وی. نو زما نظر دا چې کډوال قرباني کول په دې موضوع کې دا یو ډیر غبط کار دی، او بل تاسو سفارتي اغیزا بالکل ډیر زیات یو حالت فشار تاسو غره پاکستان سفیران د نور ملکونو کرے احزاد کوي او طلب کوي لیکن پاکستان چې کله بیان جاری ک نور پاکستان متفار فارن سیکریو وایو یعنی دلته پاکستان کې چې په وزیر خارجه نه بهرنوی چارو وزیر نه دویمه رکراغه رتبه ده هغه په خپل باندې په بیان کې چې د طرف کړی ده معنا در چې پاکستان خپل خفغان نسبتا د ماضی په نسبت د طالبانو د حکومت ته زیات ښکاری خو بار اوس وګورئ چې ځکه طالبان مطلب مسله دومره اسانه نه ده چې ډېر بدر حل شي کو دا حالت د صفات شو چې زما خیال دا ودا صفات وی ځکه پاکستان کو انتخابات را روان دي انتخاباتو کې بیا جلسې وی جلسې کې ته هر چا تعالی شي شي کولی ته هر چا الته بیا حفاظت نه شي کولی ټي ټي پی هو تاسو پتره غو سیاسي مشرانو باندې ماضي کې حمله کړې دي مسولیتونه اخستې دي
همدغه خبره خغلی خان لند کراته وای په ټوله کې عموما داسې فکر کیږي په خام کې د لوچې طالبان د پاکستان نیالګي دي دوی کړلې دي او دوی رالوي کړې دي اوس کچري دا وضعیت هم داسې دوام وکړي په پاکستان کې انتخابات هم را روان دي پاکستان د طالبان حکومت سره تر کوم حد پورې رسیدلې شي یعنی د دوی هغه وروستي اقدام بچوي ای واقعا لکه څنګه چې د بلوچستان د حالت سرګند وزیر څرګندونی کړی د شي دوی په افغانستان کې عملیات کوي د حالت ته خبره رسیږي
ګور تاسو وایئ پاکستان دی الګی دي څوک چې دا خبره کوي نو باید چې هغه دغه موکي دا غیر لپاره یو ثبوت وړاندې کی او تش په بیانونو باندې او په درشانو باندې ځکه چې څومره کتابونه لري شوې دي نو ما په کې چرم داونه کتل چې مولا عمر اوسټینیشته په دنیا کې په 1904 نبیم کال کې هغه د پاکستان په وینا باندې دا کار کړی دا تاسو بار خیر هغه چې څوک وینو هغه دی ثبوت هم وړاندې کی نو بیا پته ولګي دویم خبره دا ده زمان نظر دا چې بل د حل لار نشته چې پاکستان او طالبانو حکومت دوی کینی دوی خبرې وکي مذاکرات کې مشکل څه دی دا وخت پاکستان او طالبان حکومت خبرې نه کوي زما معلومات دا دي چې یو پلاوی د طالبانو دا راغلو یو دوه یا درې اونې وړاندې اسلام آباد ته او خبرې ناکامه شوې ځکه چې یو خو پاکستان یو وایي چې مخکې خبره کړل چې طالبان حکومت دی یا ټي ټي پی واخلي یا د پاکستان واخلي یو دویم دی غوښتنه کړې و چې تاسو دی یو پلاوی راو لګیل ورپولې او هغه ښکارا راشي یعنی هغه پټ نه راځي او راشي خبرې وکړي نو هغه تغیر زما خیال تیار نه کوزه په افغانستان کې د دې کډوالو پاړه باندې یا په دې موجوده باندې ماحول داسې دی چې دی وخت کې افغان طالبان نه غواړي چې ښکارا یو سفر نه کوي کینې نه ډایلاګ نه کوي او صرف بیانونه تم ورکه پاکستان هم ورکی هغه هم ورکی نو بیا تک مسله وي چې ګناه د دواړو ده لیکن بیا زور
دا کډوارونو باسل کی مننه کور ودان شو دی اوسې مننه چې وخت کم دی غلی خان نور موضوعات هم لرو کور مو ودان مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان ورسره چې د بلوچستان یالت د موقت سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه باندې چې ویلی وو چې چیري د غړول بریدونه په پاکستان کې دوام وکړي نو ارتیا د پاکستان په افغانستان کې د غچخستون کو بریدونه په اړه باندې خبر وکړي به هم افغانستان کې پاتې کیږي د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ یو زنګل کې لا تیر درې ورځې راهیسی اور لګیدلې چې له هم نه دی مهر شوی ورزو به دي سپوږمۍ جان ستړي مشي کې تاسو راته د دغه اور لګیدنې په اړه رستي جزئیات راکړي
سلامونه فریده جانې تاسو ته ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ د بیلدرې یو اوس ایدون کای داوود شاه وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې په دې دغه ولسوالۍ یا د دغه سیمې په ځنګلونو کې اور لګیدلای دی چې پروتوکول یې تر اوسه پورې د سیمې خلک هڅه کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي نوموړي له موږ سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا څلوېښت جریبه ځمکه سوځېدلې ده د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احسان الله هم وایي چې د سیمې خلک د اور د کابو کولو هڅه کوي خو په ټکو یې چې تر اوسه دوی نه دي توانېدلي اور کابو کړي دا چې د یادې اور لګېدنې له امله سیمه کې څومره ځاني او مالي زیانونه را اوښتي دي وموښتل شوي دي طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دغه وزارت د مسولینو نظر هم ولرو خو په وار وار کوشش هم وکونه توانی دلو چې د دوی نظر ولرو دوی زموږ پوښتنې په دې اړه ځواب نکړلې خو د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال وايي چې دوی ټول دولتي ادارو ته خبر ورکړی دی او کوم امکانات چې دوی سره وو هڅه کړی دی چې اور یو څه کابو کړي، خو لا هم په بشپړه توګه اور نه دی کابو شوی او نن یې درېیمه ورځ دی چې اور تر اوسه پورې کابو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان ولایت ګاونډیو ولایتونو کې نورستان او کونړ کې هم ورته ورلګیدنې رامنځته شوې وې چې د دغه ولایتونو ډېر ځنګلونه پکې د اور خوراک شوي وو او د روان کال د لمریز کال د چنګاښ په 15مه نېټه د کونړ او نورستان ولایتونو کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې په ټکو یې 180 هکتار ځمکه پکې سوځېدلې وه او همداراز دغه اورلګیدنه خلکو ته ځاني زیانونه نه وه اړولي خو ګڼ مالي زیانونه یې اړولي وه.
ډیره زیاته مننه کور ودان عابده سپوږمۍ و چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې و نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. بیا هم ثنا کاکړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ای په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي له محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 2.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 2.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ته اړتیا ده. یونیسف همداراز ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالر ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلو کورنیو سره غږېدلی یو او دوی له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی. یو له دوی څخه د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی غلام حسن دی چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو د اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ده په خبره ماشومان یې د سړې هوا له امله شپه تر سهاره ژاړي او دې ژمې لپاره هېڅ تیاری نه لري. یونیسف همداراز وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بې ساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسوي.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل ورزو په دې راپور کې وګورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسمبلی درې پر څلورم یعنی 153 غړو دغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړی او دروشت هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. متحده ایالاتونو او اسرائیل چې د نورو اتو هیوادونو ترڅنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویل چې هغه یوازې د حماس ګټي خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرائیل د دې یوه اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرائیل اوس د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 1 نیټې له برید وروسته چې اسرائیل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره را جګړه پیل کړي. د غزي روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوی او نږدې 5000 نور ټپیان شوی دي. پر غزي واکمن حماس ډلې پر اسرائیل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشه. ساحل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې روستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او ریدونکو ته. دمګړې د پاکستان غوړه لیګ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم جریان لري. دا مراسم د 2023 زیږدیز کال د پی ایس ایل د لوب لپاره دي. په دې سیالیو کې ګڼو افغانو لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده چې بیلابیل لوبډلې واخلي، خو تر دې دمه یوازې دوه افغان لوبغاړي یوې لوبډلې اخیستې دي چې نور احمد لکڼوال په پلاتینیم کټګوري کې چې تر ټولو لوړه کټګوري ده، او دغه راز نوین الحق د ډایمنډ په کټګوري کې د پیښور زلمو لوبډلې اخیستې دي. تر دې دمه د نورو افغان لوبغاړو نمونه یا چا نه دی اخیستي. په تیرو پړاوونو کې فضل حق فاروقي، د غراز رحمان الله ګربز، محمد نبی او راشد خان په یاد لیک کې لوبې کړې دي. د غراز ویل کېږي چې راشد خان بس کال د ملا د عملیاتو لامل چې هغه تر سره کړی دی خای په دې لیک کې ونه لوبېږي، خو بیا هم لوبډلې په کټ د ځان سره په سیلور کټګوري کې ساتل دي. بلورته په عربي متحده اماراتو کې د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالیو په دوام عربي متحده اماراتو په لومړي ځل وکړې شو چې نیمه پهلو به تلار پیدا کړي. یاد لوبډلې د سریلانکا او جاپان لوبډلو ته ماتې ورکړي او په دې سره نیمه پهلو به تلار پیدا کړي ده. په څلور لوبډلو کې چې نیمه پهلو به تر رسیدلې دي، لالف ګروپ نه پاکستان او هندستان دي، خو له بی ګروپ نه بیا بنگلاديش او عربي متحده اماراتو لار پیدا کړي ده. افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې دوه ماتې وخوړي او لږ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شو.
ډیر زیاته مننه کورودان بختيار ساحل و چې د سپورت له ډګری هم خبر کړو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سویانو د کرسمس اختر تیاریانی روان دي. د چې دغه اختر ته دوی څنګه تیاریانی نیسي په ډېر در طرف لرو په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د نړۍ په لر او بر کې عیسایان خپل اختر یا کرسمس د دسمبر میاشت په 15مه مانځي، خو د دې لپاره تیاری شروع شوې دي. د امریکا په لاس انجلس کې دا تیاری د نومبر په 14مه په کرسمس ونه کې د چراغونو په روښانه کولو سره پیل شوې. د غرازه په نیویارک ښار کې د جنجر بریډ کلی بیا جوړ کړل شوی. په دې کې 800 واړه واړه کورونه له جنجر بریډو یا ادرکو بسکټو جوړ کړل شوی.
This is year number 30 that we've actually been doing this. We started in 1994.
دا دیرشم کال دی چې موږ دا کار کوو. په 1994 کال کې موږ دا شروع کړه. زما په خیال دا پرله پسې په کرسمس کې د کور یو پارټي ده.
This is the 30th season. It's just been one continuous house party at Christmas, I guess.
د د لندن په شاهي بوتانیکل ګارډنز کې هم کلنی کرسمس رڼاګانو میلا د نومبر په 14 پیل شو. په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې هم د کرسمس لپاره تیاری روان دي او خارونه او کلی په رڼاګانو سنبال کړل شوي دي. دغه راز د سپین په میډریډ ښار کې بیا د نومبر په 20 د کرسمس ونه ولګول شوه.
دا خکلی ده، مونږ تل د دې کتو لپاره راځو.
د تیر کال د ونې نه دا ډیره ښه ونه ده.
د کرسمس لپاره میډریډ ښار ښکلی کړل شوی، ځای پر ځای څراغونه